سلامونه وخت بخیر په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. سفارت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې خبریالان د مخ پر وړاندې ګواښونو زورولو او ناوړه فزیکي چلند سره مخ دي. دغه راز ویل شوي د امریکا متحده ایالات د ولسواکۍ لپاره د آزادو رسنیو اهمیت مهم بولي او د خبریالانو چې په نه ستړي کیدونکي توګه خپلې دندې ترسره کوي ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم پرون د سپتمبر په 15مه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ورته خبره کړې او ویلي دي چې د رسنیو کارکوونکي له سانسور، توقیف او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تېره اونۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره له 1,200,000 زیات ماشومان د شریا سرخکان د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي. یونیسف په یو ټویټ کې ویلي دغه کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د دغې ناروغۍ په وړاندې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خپره شوې پر مخ وړی. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د روان کال له جنوري څخه د اګست تر میاشتې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څه باندې 650,000 پیښې ثبت شوي چې له ډلې 318 ماشومان مړه شوي. د راپورونو له مخې په لسګونو هغه افغانان چې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جاپان ته تښتېدلي وو د جاپان د حکومت د ملاتړ د نشتوالي له امله بېرته افغانستان ته تللي. د جاپان د کوریډو خبري اژانس د راپور له مخې جاپان 1,900 افغانانو ته پناه ورکړې وه چې 850 بېرته افغانستان ته تللي دي. دغو افغانانو ویلي تر فشار لاندې وو او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت کافي ملاتړ ونه کړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر 30 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې له عمان سره مخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت مازیګر په 5:30 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې د چهارشنبه په ورځ لومړنۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په مقابل کې بایلوده. دغه سیالۍ چې د سپتمبر په 14مه پیل شوي د سپتمبر 13مې پورې د مسقط په قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله په خپل ګروپ کې د تایلند، فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخ ده. او د چین ولسمشر شی جن پینګ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه اندېښنه وښوده. دا د فبروري له 23مې راهیسې چې کرملین پر اوکراین یرغل امر کړی دی لومړی ځل دی چې دواړه مشران په خپلو کې سره ګوري. د چین او روسیې ولسمشرانو پرون پنجشنبې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریز په څنډه کې وکتل. که څه هم شی جن پینګ په عام مازر کې د اوکراین نوم وانخیست خو دومره یې وویل چې هیواد یې چمتو دی د ثبات پر لور د نړۍ د پرمختګ په چاره کې له روسیې سره یو ځای رول ولوبوي. رابشو اول مطلب ته. د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې چې د اتریش پلازمینه ویانا کې راټولې شوې وایي په افغانستان کې د روان بحران او د وتلو پر لارو چارو خبرې کوي او هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي په اړه یو اجماع رامنځته شي. دا کانفرنس چې په ویانا کې د افغانستان د سفارت په مرسته دریو نړیوالو تحقیقاتي بنسټونو جوړ کړی درې ورځې به دوام کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي هغه کسان چې په دې کانفرنس کې راغونډ شوي افغانان یې پیژني او داسې کومه پرېکړه به ونه کړي چې هغه د افغانستان په خیر وي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د اتریش د پلازمینې ویانا په دې کانفرنس کې د طالبانو په وړاندې د ملي مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون له دیرشو زیاتو مخالفو او سیاسي څیرو په حضوري او مجازي بڼه ګډون کړی دی. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له هیواد بهر لومړنی کانفرنس دی چې افغانان د افغانستان د راتلونکي په اړه پکې خبرې کوي. پر احمد مسعود سربیره د دې کانفرنس په غړو کې د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزیران رنګین دادفرسپانتا او زلمی رسول، د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي، شکر بارکزی، میر حیدر افضلی او شاګل رضایی شامل دي. میر حیدر افضلی چې په پخواني ولسي جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسیون مشري ورلغاړې وه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې له پرانیستونکو ویناو وروسته پرون د کانفرنس ګډونوال په 15 ډلو وویشل شول چې هر یوه به پر مختلفو مسایلو خبرې کوي. هغه مسائل چې په دې ګروپونو کې به پرې خبرې کېږي کورنۍ او سیمه ییزې ناکرارۍ، له افغانستانه د تروریزم خطر، جنګي جرمونه، بشري مرستې، هغه څه چې په دې وروستي یو کال کې په افغانستان کې پېښ شوي او هم له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره د یوې ملي او سیمه ییزې اجماع رامنځته کېدل، په ټوله کې دا هغه مسایل دي چې خبرې پرې کېږي. د نوموړي په خبره د بحثونو نتیجه به وروسته په یوه خبري کنفرانس کې اعلان او هم به د کنفرانس په پای کې یوه اعلامیه خپره شي. د افغانې ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي د کانفرنس لپاره نسل کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلو چې د دې کانفرنس مهمه اجنډا د افغانستان د راتلونکي په اړه د سیاسیونو د مدني فعالانو ښځو او خبریالانو په منځ کې د یوې اجماع پر رامنځته کولو ترخی
افغانستان در یک وضعیت قرار داره که متاسفانه
په خوشینه سره افغانستان اوس په داسې یو وضعیت کې دی چې خلک یې په هیڅ ډول له نړیوالو او بشري معیارونو سره سم ژوند نه کوي. له بېوزلۍ او بشري بحران نیولې تر ناامنیو او قتلونو پورې چې ترسره کیږي، د یوه تفاهم رامنځته کولو اړتیا په ګوته کوي او د کانفرنس تمرکز هم په همدې اصل دی.
د میرمن کوفی په خبره خلک باید له تعلقاتو پرته د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې روان دي یو تفاهم ولري او په اساس د راتلونکي لپاره یو بنسټ رامنځته کړي. درې نړیوال تحقیقاتي بنسټونه په ویانا کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د دغه کنفرانس چې د تړلو دروازو تر شا پرانستل شوی کوربتوب کوي. راپورونو له مخې د جرمني په شمول یو شمېر اروپایي هیوادونو استازي هم دې کنفرانس ته وربلل شوي دي، خو طالبان چې عملاً اوس قدرت په افغانستان کې په لاس کې دی دغه کنفرانس ماثر نه بلکې هغه د افغانستان د خلکو پر زیان بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
چهرههای کجا جمع میشن همه چهرههای
هغه څیری چې هلته راټولې شوي ټولې پیژندل شوي څیری دي، هغوی ازمویل شوي او افغانان یې پیژني. پر شل کلنو اعمالو او کړنو یې خبر دي. له یو یې هم نه توقع کیږي او نه هیلې چې د افغانستان په خیر به پریکړه وکړي.
مجاهد زیاته کړه هیوادونه هم باید دغسې کسانو ته چې د شر اچونکي وبلل زمینه برابره نه کړي. د طالبانو یو شمېر مخالف څېرې له هېواده بهر داسې مهال سره جرګه کیږي چې د طالبانو سرپرست حکومت نړیواله ټولنه ټول شموله نه بولي او د طالبانو لخوا بشري حقونو په تېره بیا د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د نه درناوي تر څنګ هغه یو مهم لامل بلل کیږي چې د نړۍ هیڅ هېواد حکومت په رسمیت ونه پیژني.
په راپور کې مو واورید چې د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمېر سیاسي څېرې د اتریش پلازمېنه ویانا کې راټولې شوې او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. نوریاس نوري په دې اړه په امریکا کې د میشت سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې چې د دغه کنفرانس ګډونوال څه غواړي لاسته راوړي.
زه فکر کوم چې دا داسې یوه ناسته ده چې غواړي دغه سیاسون خپل دغه موجودیت نخکاره کی او نړیوالو ته ځان ور وپیژني او ځان د افغانستان په قضایاو کې داخلو وګڼي او د افغانستان د قضیې یو مهم اړخ ځان وګڼي. نو په دې اساس باندې دوی داسې غونډې جوړوي او په دې کې شرکت کوي تر څو پورې د نړیوالو توجه جلب کړي.
همدر صاحب، د دې کنفرانس د ګډونوالو پریکړې به ستاسو په نظر څومره موثرې وي؟
زه فکر کوم تر څو چې د نړۍ لوی قدرتونه او د منطقې قدرتونه دوی ته شین چراغ ور نه کړي، د دوی حمایت و نه کړي او د دوی تر شا و نه درېږي، دوی په اقتصادي او نظامی او سیاسي لحاظ حمایت او ملاتړ نه کړي، زه فکر نه کوم چې داسې غونډې به تاثیر گزاره اوسیږي. دا کېدای شي یوازې یو نمایشي غونډه اوسیږي چې موږ پخوا هم داسې غونډې لیدلې وي، لیکن که چیرته دوی په دې باندې توانیږي چې د نړیوالې ټولنې د لوی قدرتونو او د منطقې د بانفوزو هیوادونو حمایت ترلاسه کوي، نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې کېدلای شي چې دوی بیا یو بارز او یو مهم ځای په افغانستان او د افغانستان په سیاست کې ولري.
تاسو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو سره د سولې او د غرض د جګړې امکانات څومره وینئ؟
زه فکر کوم چې اوس د منطقې هیوادونو او د نړۍ لوی قدرتونه هغه په دې موقف کې نه دي چې د طالبانو سره د جنگ لار اختیار کړي. لا تر اوسه دوی په دې اړه تصمیم نه دی نیولی، نو زه فکر کوم که چیرته تصمیم نیول کیږي نو دا به وروستۍ او آخري پریکړه وي. لیکن موس کې دا معلومیږي چې نړۍ سکوت کړی دی کوم حالت چې په افغانستان کې دی دغه په مقابل کې، نو په دې اساس باندې داسې غونډې چې جوړیږي په بهر کې تر څو پورې چې د نړۍ ملاتړ ونه لري زه فکر نه کوم چې کومه ملموسه لاسته راوړنه دی ولري.
شفیق همدردو د سیاسي چارو شنونکي چې په ویانا کې د افغانستان د سیاسي څیرو د ناستې په ارتباط باندې خپل نظر شریک
کړ. راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازبکستان بنن هم د شانګهای د همکاري د سازمان د دوه ورځې غونډې کوربه وي. افغانستان یې چې څارونکی غړی دی، دا اجنډا یوه مهمه موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي دغې سرمشریزې ته نه دي وربلل شوي، خو د دغه سازمان اکثره غړي په دې هیواد کې روان وضعیت ته اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ازبکستان په لرغوني ښار سمرقند کې د شانګهای د همکاري د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پرون پنجشنبه پیل شوه. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی، د دې سرمشریزې د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي. دا بل کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان بیا واک ته رسېدلي، لومړی ځل وي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران په حضوري بڼه په دې سرمشریزې کې ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان اکثرو غړو په افغانستان کې روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنې څرګندې کړي، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت هیڅ استازی دې سرمشریزې ته نه دی وربللی. سره له دې چې د دې سازمان د یو شمېر غړو په تېره بیا د چین او روسیې اړیکې له امریکا سره ترینګلې دي، خو د دې سازمان غړو هم لکه د نورې نړۍ په څېر د طالبانو د حکومت له پرسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. د شانګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي ژانګ مینګ وای د سیمې ثبات په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلی دی. نوموړي دا خبره په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې چې د دې سازمان په رسمي ویب پاڼه ایښودل شوې کړې او ویلي دي چې د دې سازمان د تاسیس له پیل راهیسې د افغانستان مسله د دې سازمان لپاره یوه مهمه مسله وه، او زیاته کړه کله چې د افغانستان مسله هواره شي نو به په اوږد مهال کې ورسره سیمه باثباته شي. هغه همدارنګه د دې خبرې پر اهمیت هم ټینګار کړی چې افغانستان باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت چې د ټولو قومونو، مذهبونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي ولري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي دغه راز وایي، غواړي یو داسې افغانستان وویني چې سوله پکې ټینګه او نورو ته د تروریزم ګواښ متوجه نه کړي، او په لنډ مهال کې د دې سازمان هدف همدا دی چې افغانستان د سیمې د امنیت، ثبات او پرمختګ پر یوه فعال لوبغاړي بدل شي. دا چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دغه سرمشریزه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت غړی آزرخش حافظي وایي، د شانګهای د همکارۍ سازمان یو مهم سیمه ییز سازمان دی، خو دا چې د طالبانو استازي نه دي وربلل شوي، غړو یې له احتیاطه کار اخیستی دی.
داسې ګومان کېدل چې پاکستان په مرسته چین او روسیه به د اوسني حکومت پلوي او حامی وي، نو دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه دی ورکړل شوې دي، معنا یې دغه دی چې دا مناسبات ډېر ظاهري دي او ژور نه دي، او په هیڅ صورت چینایان دا ریسک نه کوي چې خپل مناسبات غربي هیوادونو سره، امریکا، اروپا، اتحادیه، جاپان او نورو د دوی متحدینو سره خراب کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سرمشریزې په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د دې سازمان دوه غړي، چین او روسیه، چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي، نه دي توانېدلي چې د یو شمېر طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وغځوي. چین چې په اوس وخت کې د امنیت شورا دوره یې مشري په غاړه لري، د روسیې تر څنګ په دې اړه د امنیت شورا په وروستیو بحثونو کې هڅه وکړه چې د طالبانو دیارلس مشران د نورو نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې دغو بحثونو کومه نتیجه نه ده ورکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې هیواد د دې سرمشریزې کوربه دی، تر پیلېدو مخکې ویلي وو چې د افغانستان خلک د ده په خبره خو ګاونډیانو ته اړتیا لري، او دوی دا یو اخلاقي مکلفیت لري چې ملاتړ وکړي. شانګهای د همکارۍ سازمان چې په 2001 کال رامنځته شوی، چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي. افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران څارونکي غړي دي، چې ویل کېږي ایران به هم په دې سرمشریزه کې د دې سازمان د دایمي غړي په توګه ومنل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د 2022 کال د نړیوال شل اوریز جام لپاره د افغانستان سکواډ اعلان کړ. په همدې ارتباط مې د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني اجرایه رئیس شفیق ستانګزي سره یو لنډ بحث درلود چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ. تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کوم 90% هغه لوبغاړي دي، فقط درې کسان نور پکې اضافه دي. خدای چې د دې نمونه واخلم، البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زادرانی مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زادران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صاحب دی، او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دی نړۍ کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا په وکټ ساتونکي وي. ستانګزې دغه سکواډ چې اعلان شو تاسو باید منوس کتلی، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبي خو په استرالیا کې یغلته چې پیشونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه که نشي لوبولی هغلته به 150 پلس څنګه لوبوي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولی دی او کولای شي چې یو ښه ننداره وړاندې کړي هلته که څنګه؟
د لوبډلې ترکیب ته که وګوري تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چېرته وغږېږم، ګوره تسلسل پکار ده. ته نسې کولای چې یو لوبغاړی یو سیریز ته راولي او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې څونه لوبه او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره یې وخت تیر کړ، له ټیم سره یې مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب
پوسټ داسې وانخیستل شو. په دې سکواډ کې
نور احمد لکنوال ډراپ شوی ده، پاو هغه اضافه قیس احمد اضافه شوی. قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ کړ؟ اول دیتا زو گورم که چیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ، قیس او نور احمد دواړه د دې جوګا د سیری د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول سوی، نه نیول کېږي، نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. بل زه درته وایم، کریم جنت دی ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډېر غټ قصور و، چې کریم جنت نه صحیح استفاده ونه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دی ډراپ کړ، د هغه له جانبه باید ګلبدین نائب اچولی وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیٹنگ ډیر کمزوری ده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی، او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ سنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، پیډلیټ کې د سیالي ده، او نه پوهېږم درېمه سیالي چیرته ده، برزبن کې ده که نه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه لوبه ده، هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دي،
لوبغاړي ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري، سلیم صافی به ډېر مهم وي. سلیم صافی بیا درته وایم باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای. او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په استرالیا کې. ته لږ نه بعد دوه فاسټ بالینګ آل راؤنډر ته ضرورت لري، سی یو دته عظمت مرزای ده، بل دته ګلبدین نایب یا کریم جنت سی د استرالیا پچونو کې ښه بالینګ درته کوي.
بیټسمینانو خبرې طرف ته تو پون کو دلته چې ما کوم نمونه ولوسل، البته تاسو ته به بهتره معلومی خپل حضرت الله زازای دی، رحمان الله ګربز دی، ابراهیم زدران دی، تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی، هر یو کولای شي چوپنر راشي، او بیا درویش رسولی دی، بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دی، او بیا نبی او راشد خان په همدې ترتیب به نور لوبغاړي عظمت مرزه، یعنی څلور پنځه داسې دي. مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولی، مجبوري چې څلور دوی راولي یا درې. دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانګ دېسه؟
مهمه خبره ګوره بیا زه تاسو ته وایم، پلانینګ باندې ده. آیا ته صرف اشتراک کولو ته ځې؟ اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیژي معلومه کړي. آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم، او یا که زه په دې قصد زم سه نړیوال جام وګټم؟ که نړیوال جام ګټلو ته ځې، ته باید لوبډله داسې تیاره کړي چې ته هغه فیکټرز ولري، نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماته ورکړي. زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي، ورپسې ابراهیم زدران راځي، ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي، بیا به نجیب و نبی و راشد راځي. مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته، په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شل ورځو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړۍ ته راغی او د نړۍ په کرکټ براج کوي. هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جوروټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډېر ستر شي، خو هغه ته په کار ده چې خپل سټرایک ریټ اوچت کړي. 500 بالو باندې 50 رنزه، په 40 بالو 50 رنزه.
خصوصا په شل اوریزو کې چې دا بیا ډېر
نه غټه مسله ده. رضوان سره نن سبا دا
هیڅ بایلون کې رنزونه دي، میچ ګټون کې نه دي. په څه معنا کته چې د 500 بالو 55 رن زو کې نو پاتې سول اویاتو په اویاتو په کې تا باقي لوبله سډیر خو کې پلاسو کې به وزل یا شپک زله سل منډه جوړي، نو تا مجموعي منډه 150 وي. زیات نه زیات یو سلو شپېته یو سلو شپېته په ماډرن کرکټ کې په شلوریزه سیالۍ کې ګټون کې منډې نه دي او تیر بیا په آسټرالیا پیچونه کې.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوره.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
وړاندې په خبرونه کې
دا تر یو کال کې خبرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وایي
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو.
ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخې زه دې وږم یم لونګه یم وطنه.
درګ له یوه قصر سره مو آشنا کوو.
دوه پوړو کې جوړه شوې ده تخونې او دوه سالونه لري تکاویل لري.
اروپا لا هم له بګیو ډکه ده. په افغانستان کې دا کلچر پورو کېدو دی. خو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم څو بګۍ او څو آسونه سپرلې وړي.
وختم کې جوړولې اوس مزه نه سده هغه مزې نه سده.
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې له څه باندې یوه کال را په دې خوا د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفاتو ژباړې ډېرې خپرېدي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی یو له هغو مرکزونو څخه دی چې په لسګونو عنوانه ژباړل شوي کتابونه یې په تېرو کلونو کې خپره کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې اوس ژباړونکي لږ کتابونه ژباړي.
په تېر یو کال کې پنځه د کتاب چاپ درېدل دي. همدغسې یوې لکې هم ژباړه ده. په دې خاطر پخوا به لیکوالانو ژباړونکو کتابونه ژباړل خپرندوی ټولنې به ورته چاپول. متاسفانه اخیر خپرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
شاغلی زیرک زیاتوي چې پخوا به اکثر ژباړې د ارواپوهنې په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل. خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوي دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم چاپ کړی وو شعر ژباړه نه وه خو محدود یو دو درې کتابه هم په دغه دوران کې په هغه کتابونو چاپ شوي دي چې شعرونه وو پښتو شوي وو.
د شعر په تړاو کره کتونکي په دې نظر دي چې ژباړه یې اسانه نه ده. د دوی په باور له یوې ژبې بلې ژبې ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګران خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریښې. د شعر د یوه بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلې ژبې ته سخته دی، ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وي نغښتی. شعر د ګرامر تابع هم نه وي چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري. نو ژباړونکي ته پکار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډېر آشنایي ولري، چې دا مسله هم آسانه نه ده. د ژباړې ځینې متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورډ چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سمبول بله مسله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، دهغه کلیوال دی له خبر نه دی ولاریم. دهغه زنګل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی. زما وړوکی آس حیران دی چې ولاړ له کورو لري. په دمنس کې د زنګل او یخ وهلې بهیریم او د کال تیاره مخام دی. آس مهار ته جټکه ورکړي. دی مې پوښتي چې زه څه کړم. یو بل غږ دی چې شمال او پسته واوره ور سره وړي. زنګل ښکلی دی، تیاره دی او ژور دی. زه ولاړ په خپله ژمنه چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله، چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله.
د فراست په دې شعر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکراره پوهی شو چې دا سیمبولیک راغلی دی. نور سیمبولونه هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څیشتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کېږي ډېر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغه سې مفاهیمو انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخېږي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شایي د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایې او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کېږي؟ د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحده ایالتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلي دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کېدای شي.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کېدای شي، د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمې داسې دي چې دا د کلتور دپاره یو د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوت نوت کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه باخبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه دپاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازه پورې.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي په هره ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسي، لیکن په شعر کې یوه ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي، په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوه آگاهی ده د وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شاید دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې دا پدی په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو نو اوس د ترجمه کوم زی بیخی د تغانه نه باسم لکه اوس د لغه د جمال جلال الدین رومی د بلخی شیرونه چې ترجمه شوی دی دلته یو ډیر خ ترجمانی خ ژباړون کې لغه د دلته زمونږ سره نږدې جورجا کې دی هغه بیخی وزن پریخی دی فقط تصویرونه ساتلی دی او روحیه ساتلی ده هغه روحیه د آسیان و د مینه و دغه مزامین ساتلی دی او ځینې تصویرونه هم ساتلی دي لکه اوبه و فرزن موسیقی و دا خو وزن او کلمات هغه ډیر بدل شوی دی بیخی بل شی ته جوړ شوی دی
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته فرزن د فارسی پښتو اردو عربي چې خصوصا چې رسم الخط سره یو دی او د دې جغرافي ژبې دي لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي کلمات سره بچ کوي
زه فکر کوم چې نوې شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه د روحیت واخلي څه خبرم چې دا تبور را سره ومني کنه او مختلف د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی مولانا زین شیرونه دي چې زما د ترجمه عنوان دغه دی هاوس اف روینز خرابات نو پنځه پګو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ده
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه مې استکړې دي ترې استلیم دي
او 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 ډیر بیتونه مې استلیم دي او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ بیت دغه اما د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي بندونه مې جوړ کړي دي
دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي له هغو سره مو بیا څه کړي
هغه نو هغه زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي یو غزل نه وي ماسې یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که د ترجمه وړ و هغه به وساتم که نه و نو بیا به دې تیر شم
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیې دغه دی تابع دی قافیه ورباندې یو جوړښت تحمیلوي هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته څو بیته تې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي نور بیتونه یې دغه دي حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته نو هغه په سړی ولې ترجمه
کړي اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ که نه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمېدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې
په خو نو هغه خو د یوه مضمون نیمایي واخلي او بله برخه یې پرېږدي هغه نو سمه نه ده د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوي دي بیخی خراب دي ترجمه ځکه هغه یو کلتوري دغه ده یو هغه د روحي مسله ده دا د آسیان او انقلابي خورته نه شو ویلی خو دا د یو ریبلیون پکې شته
یو بغاوت شته پکې
بغاوت پکې شته نو هغه ترجمه کې بیا ورک شوی دی
استاد جنید فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کراشو. د ربایی ترجمه ممکن آسانه وي څرنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو. مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده. په انګلیسي کې څرنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهور ترجمه چې ده هغه خود فیتزجرالد ده. ما لسته ده و یعنی ختیم چه دیر خه اثر ده. خو سرال دیم روحیه بدل روحیه یشته روحیه شته خو یو چه پکی ورک شوائی ده. چه خبرم چه آقا ده عربی ترجمه باید سنگوی خو پو ده انگلیسی ترجمه که ده منشور ترجمه آقا ده خیام فلسفه نیشته. ده خیام نه یو دغه جور شوائده یو اپیقور در وقت شراب اخت که و غم مخره ده خوشته پش خیام که خود خیام اغا ایتیزم ماتیریالیزم پا ترجمه که ضعیفه شویده. چه خبریم که ده سلای ویلی شده ربایی آسانه ده که نده خو ربایی که خوبیا قافیش ده خو ده غزل نه امکان لری که آسان تره ای زکه چه لنده
او مضمون دان بنیاد
دی خو دا بسته موید ما پی فکر نو کرده.
لاستاد جنید شریف څخه په مننه. د ژباړې له لارې کیدای شي چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیاته کړي. که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو، اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي. اوس هم فرانسویان، اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریک شي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شي. د نړۍ مشهورې ژبې چې دې ته اړتیا لري موږ خو یې لرو. په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یوه خوا روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي را اړوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولی دی. له دوی مننه او شعر به یې له دوی څخه واورو.
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، د وجود تابوت کې تنګ يم وطنه، غیرتيان دي مامله پر مامله کړي، زه ملت يم زه تر جنګ يم وطنه، هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، زه یې خور یم زه بې ننګه یم وطنه، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم، مسلمان گاون نړنګه یم وطنه، زه تاریخ یم خو تاریخ می بدل نکړ، ځای پر ځای په هر باب زنګ یم وطنه، هیڅ آرام زما وستا په نصیب نسو، د کوڅو د پرهرونو د ملنګ یم وطنه، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په جنگ کې زه بدرنګ یم وطنه، ته کوکنارې د نړۍ په سینه شخې، ته کوکنارې د نړۍ په سینه شخې، زه دې مسته پیاله بنګ یم وطنه، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې ایښی، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې ایښی، زه دې وږم یم لونګ یم وطنه.
احمد شیبریان په ازادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراسانی زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراسانی زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځایي چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه یې غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
د لوګر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونې زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټی خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1740 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1200 کلونه شاوخوا به کیږي کنه، او دا چې دا بخی د نړیدو په حالت کې ده. دا غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی یو څه او هتا یې وکړي، د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده. نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی نورو ولایتو کې اکثرا د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کی.
د یاد سیم یو بل اوسیدونکی محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دومره ساتلې چې خرابه شوی لوڅ کړی نه ده، یا نور خراب شوی نه ده. په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کړي، ان شاء الله کار پیو کړي. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکي وایي چې په خو وختونو کې به دې زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکي ګل نظر وایي
داسې خزینه به راتللې چې 15 منه څلور منه وړه به راوړه، دلته به پتیرې پخولې، ارغستلې به پخول، وریجې به پخولې، خلک به هم راتلل، ختمونه به کول. اوس هغه شی هم بیخي نشته. د زیارت رنګ نور کړه، فقط همدا خلک به تو سپینګیری لار ارجونه به سپینګیر اتل، خلک به اتل، مریضان به اتل، دلته به کور دتی ورک به ته وسه غاشه و میخینس.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی شه د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري. خو نیوکه کوي چې په تیر دوه لسیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل
او موږ وزارت نه پیشنهاد کړی ده، یو یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي او ټولې تبلیغات تاریخي ابي دي د خشي کوم واستانې سیم شي دي د ټولې ثبت کې راجستري کې، او امید ان شاء الله چې نیلوګر دي ابو مسلم خراساني دي تاریخي ابي تر څنګ موږ نور تاریخي ابي دي هم څنګه شي دي لازم ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی بی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لویو سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برک کې د ابو مسلم خراسانی زیارت رغېدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دا دو پوړو کې جوړه شوې ده، اته خونې او دوه سالونه لري، تکاوی لري. او لومړی پوړ کې دوه خونې او یو سالون ده، او په دویم پوړ کې یو خسالونه او درې نورې خونې دي، او ځانګړي مشخص حمامونه هم لري. پخوا مخکې له دې نه دلته یوه بله دوه پوړیزه ژیړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې، د زړه ودانۍ کې. بیا داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو، دغه د دربار وزارت له منځه ولاړ، نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو، زړه شو پسې له منځه ولاړ. بیا په 1958 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه. د اشنایی با بناهای تاریخی افغانستان د کتاب لیکوال دغه مانی د صفا ښکلا عجیب بولی وای چې دیار پراخ باغ په منځ کې د پښه مانی تر څنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر مانی هم جوړ شوې. دا مانی د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو د منځه یو بتلارې لري. البته ګلونه خو اوس زیات سے زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر او رښتیا هم چې ښایسته دي. دواړه ودانۍ او موقعیت یې هم د آل د باغ په منځ کې لري. شاوخوا یې باغ د خوات دیار کلا ده. نو د دې اسنکار د دې ودانۍ د نور محمد صدیقي او بیا د امین په وخت کې پیل شوی و. او کله چې د افضل امین دفتر تجبیق ونډې ته تجبیق ماڼۍ ته ولېږدول شو، بیا دا کار وځنډېده، بیا د کارمل په وخت کې بشپړ شو. دا ماڼۍ د ډاکټر نجیب الله په وخت کې دي. ته د جمهور رئیس په نظامي چارو کې د جمهور رئیس مرستیال و جنرال رفیع د هغه دفتر و او د سر قمانداني اعلی غونډې به هم دلته جوړېدلې. او دغه ماڼۍ بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه شوه، ډېر زیان یې ولیده، ډېره خرابه شوه. د دې ودانۍ یو سابقهدار محمد زمان تنظیمي جګړو په وخت کې دلته کار کاوه. هغه دا یوه کیسه به کوله، وایي په یو وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قمندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه او وایي اشپزخانه په ګراج کې وه. له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو. نو یو نیمه بجه وه، وایي موږ ډېره ښه ډوډۍ تیاره کړې وه. ډوډۍ وخت و چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو. نو یو راکټ وایي راغی مستقیم د برهانالدین رباني موټر باندې ولګېد، زریدار موټر او هغه یې خراب کړ. او ډوډۍ اشی وایي پات شو، دوی وتښتېدل. او پیغورزم وایي دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه او راکټونه ډېر ته باندې ولګېدل. چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو، دومنه ویل چې حزب اسلامي وو که حزب وحدت یا نور څوک وو، خو اطلاع یې لرله. او کله چې دوی غونډه مهم وخت ته ورسېده، ډوډۍ وخت و، په دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله. دا ماڼۍ بیا د حامد کرزي په وخت کې د ارګ د ساتنې او څارنې د سلاحکار میرمن رانکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړی وه، د دې په هڅو باندې جوړه شول. دا ډېره لایقه میرمن وه، انجینر وه. او دا ماڼۍ یې ډېرې ښې وساتلې او یخو بلده وه. پخوانی حالت ورته معلوم و شاهي کورنۍ په وخت کې. او بله ډېره زړهسوانده میرمن وه. تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې. او دغه دوه نمبر ماڼۍ چې بدلته ده، تقریبا داسې یو مېلمستون شکل هم درلود. کله به چې بهرني رئیس جمهوران، پاچاهان، صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله، زیاتره به دلته اوسېدل. یعنی یو ډول مېلمستون به و. مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ، پخوانی صدراعظم یو میرمن، د ایران جمهور رئیس احمدینژاد، د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف، د انګلستان صدراعظم دیوید کامرون، تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان، د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش، او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمنې، او دغسې ډېر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي. یعنی شپې تېرې کړي دي، څوک اوسې ډېر ښکاره.
د آسبګې نن سبا په ګڼو اروپایي ښارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو ښارونو کې چې لرغونې دي، د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړې جامې اغوستې وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي ښارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بېلابېلو ډولونو استفاده شوې ده. پرمختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوي دي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو اسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس زره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د ښاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لار ورته پیدا نه شوه. البته 4 کال وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډېرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورو کېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د دې سربیره چې موټر ډېر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړی شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوي دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینهوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. 48 کلن نیاز محمد چې له 1.5 کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
پخوا به خلکو د ودونو په محفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ در بس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
15 کاله کېږي بګۍ وانی کومه، یو لایي کوټه ترسه پورې نه ده جوړه کړې، آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولې، اوس مزه نشته، دغه خواه مزه نشته. ده
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د آس بګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه پخوا په پلازمېنه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم.